سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې نن یک شنبه درمن کال د کب میاشتې 19 نیټه ده. د ازادي رادیو سرنی خبری مجلې ته مو خرق لاسویم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې پرون ویلي چې تیر 2023 کال د 1300 ملیحو ټولګو محلي ټولګیو له لارې 316000 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو له نږدې 1280 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومي کړي دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو رسندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو له خوا تړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دو افغانان د عراق له زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دغو افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خپلو اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 30 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال پولیس لخوا نیول شو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار او همدارس په ناروې کې یو شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوې وه چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همداراز د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې تر برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوې. طالبانو د 2001 کال د مارچ په نهمه د خپل پخواني رهبر ملا محمد عمر په امر د بودا مجسمې په بمونو والوزولې. له هغه وخت شاوخوا 15 کاله تیر شوي. د بودا مجسمې چې 5530 متره لوړوالی وي لوړې وي او د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکی مقصد. دا دوه مجسمې د لرغونپوهانو په باور د 15 میلادي پیړۍ ترمنځ د سلاسل یا وچ کال او شاهامه یا ملکې په نوم تراشل شوي وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شیبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویلي زر ریښتینې وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو به موافقه وشي. زلنسکی ویلي چې هغه به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبې په ورځ به له ولیعهد سره وویني. د اوکران ډیپلوماټیک او پوزی استازی با د شمې پورس د امریکا له ټیم سره وګوري. ورسته خبرم ده چې د امریکا د ساحل ساتونکو د شنبې په ورځ په پورتو ریکو کې د ویکس کوچنی ټاپو له ساحل څخه د تیلو د تویدو په اړه تحقیقات پیل کړل. د جمعې په ماسپښین د سنبی ساحل په اوږدو کې د سیمه ییزو بیړیو طبي چارواکو لخوا د ډیزل تیلو د قوي بوی او ځلیدو راپور ورکړل شو. د امریکا ساحل ساتونکو چې لږ تر لږه یو کس د نامعلومې مادې سره مخ شو او تر درملنې لاندې دی. د سنبی ساحلونو د سیلانیانو په منځ کې د خپلو پاکو او زرغونو اوبو لپاره مشهور دی. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې. ایران سره د غیر نفتی صادراتو د کچیل وړیدل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 رافدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې او کنړ کې پاکستان لږونه کیلومتر خاوره لاندې کړي.
موږ دره د لاسه ورکړه، موږ ریتاړه د لاسه ورکړه، موږ اوهو دره د لاسه ورکړه، موږ تورخیل د لاسه ورکړه. دا چې د کنړ شاته دي.
خپرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا $2 میلیارد ته رسیده. په دې وروستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوي او سوداګري تر ډیره اغیزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کیدی شي؟ سفیر سرنګزی په اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د $1.902 میلیارد په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2013 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا $15 میلیارد رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر $1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیوادونو څخه راواردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریز بریښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین روستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دیواد کې د افغان کډوالو د آی سی سی کارتونو لرونکو ته درېونی وخت ورکړ، ته دغه ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېر هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې لا له وړاندې پیل او اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ تر 1 په خپله خوښه له دیواده ووځي، که نه نو په ټکو یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی سنول پیل کړي. نور حال د فیروزه زی پر راپور کې
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي له تیرو 50 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې 1 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده.
جمعه ورځ با اور اغلی او راتوی ویلې چې درې ورځې تاسو سره ټیم دی او تاسو وزئ چې راغله پریشانې کې زه ټیم مودا ډیر لنډه ده او زمونږ سره په مشکل سره مخ کیږو دی د وژنورو راغله پریشانې سره مخ او د موږ دلته په ټیم راکی او کړه کاروبار زمونږ ټول خور پروت دی نو هغه د زمونږ اوس واري نو زمونږ هر څه حساب کتاب د پاتې پاکستاني اتا نو هغه موږ او تاسو لاس باندې سره څه کوله.
ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسی خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې هلته سلګونو افغانانو ته ورکړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د غړي عملی کمیټه غړي منځي کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي رادیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټه مخکې سوی او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې موږ ته د راولپنډي یا اسلام آباد راځي کوم نوم هم کاران دي پکسا ون زیات کسان چې دی دای په دغه درې ورځو کې نیول دي او په اچ کېم کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دی هغه پیو آر کارډ ہولڈر یا ایس ای سی کارڈ ہولڈر دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو این ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په 18 اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت ستنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوې نیټه لپاره تر رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یو طرحه چمتو او پریکړې کړي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دی حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2023 کال له اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. نور هلي د می پرپورک
نو په چې دی ورس په ورس پر کمی دود برمه مخ په شوار روان دي او یو به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کیدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په خوا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالي یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کر کې لبوخت دی خود یو بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړو بکړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کال کړل نو په دغه بوچ دا اوس یې مش پلان لرو په دې وب به مش شل جری په کال کړل اسول اوس یا پومبه اوس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای پزل دې صبرانو نه وسول لسر په کړل ایسو او به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي و درې یو اصلي کم سي او حالات ترنګري سي مخکې کلو کې به کجکې وب بډيري وي غ نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته بس کجکې ختم سي خلاص سي وب یو چسي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپيري چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزې بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ادمه شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وبخ هیڅ نشمات لاله وسو کما کور کې نه ما کو بر اوړ ما کم زين لاړه شمه په حق کرو جک روانه ما وبو پس منډ یو بر منډ یو زل زو بل زل ز د دې بوډی رتنګی ده او چې وب نې دی وې خاکم کویان وې خبر وې ما شومان بمزان سره بولې التبم کار اوړلې وسو کوم زل لاړ شو ټول مالونه وبو تګی دي تند نمړ شراته او بنشت دې په وبو پس لاندې
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا په هنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خبر کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورخت کچا لادي حالت څخه کموي چې لامل به یې کرنه، مالداری او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د اورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بس دی. بل بس د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر مؤثره دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د سری حکومت ځواکونو او د ملغو ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ پروسه نه خطه کې سلګونه کسان تمرکز لا رسیدلې ده. د سری د بشر حقوقو څارونکو سازمان ادعا کړی چې لسګونه ملکیان په مړو او ټپین کې شامل دي. اخو د سری ولسمشر احمد شری د پخوانی رژیم ملاتړ ځواکونو ته خبر درور کړی چې خپل وسلې او ځانونه تسلیم کړي. جزئیات د سپلاستان اگزیپ راپور کې
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړي چې د سوریې د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علویانو لګکي پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي، چیرته چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 60 ملکیان وژل شوي. علوي لګکي او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریې په ساحلي ولایتونو کې میشت دي، چیرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو لتیرو څو نه یو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي ورسره له هغه زیات شو چې تیر سه شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیا ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت مشر احمد الشرع په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکې ګناه کړی ده. هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی، نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد الشرع دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لږ تر لږه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خونړیات شوي چې د احمد شعره په مشرۍ د سوریې نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبه پر ورځ د سوریې حکومتي ځواکونو د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د هومس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځېدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انخته د دې لامل شوې چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټرول ووځي. د احمد شرف مشرۍ د سوریې حکومت وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولې دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لخر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد شرف او وسلوالو ځواکونه چې د هیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگیدل، د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شارا د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید، لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوې حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د کناډا ستونکو وای په تیرو جګړې لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتر خاور لاندې کړی ده. د سیمو ستونکو وای په خوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرخې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کناډا پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زما غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غرض زما د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخی بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوه زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره علی مربوط دی. سپینه خو ته وی غم د لاس ور کلاس پینکی تنګ یو ته وی امنګ د لاس ور کړی شپلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډو کې خلکی
هغه راته ویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونا شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زمنګ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو ګل رحیم راته ویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کول خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالې درینه روان شو دوه ورځې مزل موږ پیدا کاو به د پاکستان رخ به ترسي دا غو وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلته القیدی دی موږ غزمنګ وتنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپخ کې وو موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاور کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاور کې زیات وړاندې راغلې دي او اوس دوی د پرمختګ مخنی ولیده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ وسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لورې د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د نورو ولایتونو وسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ د
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
کندهار کې متشبث میرمنې د حکومت بندیزونو زموږ کار ته زیان رسولی دی. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغې میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. دې میرمنو د طالبانو حکومت غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي. نور تفصیل راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 24 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نسو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث ده وایي د طالبانو له راتګ وروسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګېد دی هم ښوونځی پرې شود او د خیاطۍ کار یې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام څه، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه څه نه، بل هم خیاطۍ ته مخه کړې ده چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او وزنه کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغله هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېری بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستر بلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي، همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار